السلام علیکم قدرمن اوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مسپخین 2 بجې شو او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري روانه خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د مهمو موضوعاتو په اړه مدرته راپور نه چمتو کړی دي او په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري تلی شي خو تر دې مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې راقي پوزیانو د عراق د موصل د لویدیز په شمالي څنډو کې د پرمختګ خبره کړی ده په فرانسې کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوې دی د دې یو نور راپورونو تفصیل وروسته راځي خو اوس رحمت الله افغان د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړو شوو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بپلوټ الوتکو په دوو هوایي حملو کې 28 جنګیالي وژل شوي او د افغانستان په شمال کې د بامیر زون د شلمې فرقې کو چارواکي وایي چې د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې د 14 وسلوال مخالفان وژلي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړو شوو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې د پاکستاني پوځیانو له لوري حملې وغندلې
د افغانستان حکومت نه مغوښتنه ده چې د ډیپلوماټیکو اصول له مخې نه ملل متحد ته شورا امنیت ته خپل شکایت وړاندې کړي او د دغه تحرکاتو مخه چې د ډیورنډ په بدبخته کرښه باندې د پاکستان لخوا اوس تر سره کېږي جلوګیری وشي
د تیر جمعې په ورځ د نظر او لقمان په کلیو کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه چې د دواړو خواو ته د پوځیانو سربیره ملکیانو ته هم مرجو بلا وخت ده که څه هم د محل په سیمه کې جګړه درېدلې ده خو د مشرانو جرګې غړي وایي چې حالات اوس هم جګړې ته ورته دي د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بپلوټ الوتکې په دوو هوایي حملو کې 28 جنګیالي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د حملې نن شاوخوا 11 بجې د اچین ولسوالۍ د کنډور پیښه او مامندرې په سیمه کې شوي دي د جنګیالي تر ډیره د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې فعال دي چې وخت نا وخت ورباندې افغان او بهرني ځواکونه هوایي او ځمکني حملې کوي چې مرجوب له هم ورته اوړي او د افغانستان په شمال کې د پامیر زون د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې 14 وسلوال مخالفان وژلي د دغه فرقې ویان غلام حضرت کریمی نن رسنۍ ته وویل دغه وسلوال د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي ښاغلی کریمی زیاتوي چې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو دوه هموي وسایط هم له منځه تللي او دا مهال هم په زیباک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي
عراقی پوځیانو د عراق د موصول د لویدیز په شمالي څنډو کې پرمختګ کړی دی پوځي قمندانان وایي دوی په دې سیمه کې پلسګونو ملکیان چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې و خوشي کړي او له سیمې لېږدولې دي د عراق د فدرال نظامي پولیسو مشر رایت شاکر پرون شنبه وویل چې ځواکونه یې د موصول په شمال لویدیز کې د داعش تر کنټرول لاندې د الحرامات سیمې ته ننوتلي او له چهارشنبې راهیسې چې دغه تازه عملیات پیل شوي نږدې 1500 متره ساحه یې نیولې ده پاوز د دې سیمې له آزادول وروسته پلسګونو ملکی وګړي استلی او د ورځې په جریان کې د جګړې لکبله شاوخوا 15 یاغیان وژل شوی دی نایجیریا وای د شونزی تر 200 د زیاتون جنوز د کونکو له جملې چې بوکو حرام سختریزي ډلې په 2014 میلادي کال کې تشتبلې وي دو اتیا تنه د دې ډلې د زینو مشکوک غړو د ازادي په بدل کې لبنده خوشي سیوی دي د نایجیریا د حکومت هغه اعلامیه چې نن سهار خبره شوه د چبوک شونزی د جنوز د کونکو د خوشی کېدو اول رسمي تایید دی راپور نوې چې د غنجونی پرون خوشی سیوی دي په اعلامیه کې نه دی ویل سیوی چې د غنجونو د خوشی کېدو په بدل کې د بوکو حرام ډلې څو تنه غړي خوشی سیوی دي د نایجیریا چارواکي وایي د سویس حکومت او درس سره صلیب نړیوال کمیټې له بوکو حرام سره په مذاکرو کې همکاري وکړه دغه خوشی سوین جونی د 216 اویا شیزنه زده کوونکو په ډله کې شامل وي چې په القاعده پورې تړلې سختریزې ډلې بوکو حرام د 2014 د کال په اپریل میاشت کې له یو دولتي ښوونځي څخه وتښتولې او 50 انجونی توانېدلې وي هغه وخت تر اختتاب څو ساعته او میاشتې وروسته وتښتي. 12 تنه نورې له 2014 د کال راوروسته خوشې کړی سوي دي او 3 تنه نورې هم په تېښته بریالۍ سوي وي، خو 113 تنه نورې انجونی لا هم نه دي خوشې سوي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رایې ورکولو بهیر پیل شوی دی. دغه انتخابات به دې ته لاره پرانیزي چې دغه هیواد د اروپایي ټولنې مخکښ غړی وي که له دې ټولنې څخه ووځي. یو کاندید منځلاری امانویل ماکرون دی چې د اروپایي ټولنې پلوي کوي. بله کاندیده د مهاجرت ضد ملتپاله مارین لوپین ده چې له اروپایي ټولنې د فرانسې د وتلو پلوي کوي او غواړي چې په فرانسه کې د یورو پولي واحد د چلښت مخه ونیسي. د رایې ورکولو په 16,000 مرکزونو کرایه اچونه پیل شوی ده. د پلازمینې پاریس د رایه ورکولو د یو مرکز د مسؤول مرستیالې کلیر سوپه وویل
notre préoccupation principale à l'heure qu'il est c'est surtout que tous les bureaux de vote puissent
da mahal zamuloya andekhna dada che aya de rai war kawlo tol markazuna da artia war sizuna lari da sahar atbaje kho har sa maujood wo laka zaruri wasail da artia war mawad asnad aw nur muhim dumnitob mo da gade che da shpe da nataijo tar elan makh ke mo charikhi rawani wi.
په فرانسه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو اول پړاو د اپریل په 3 وسو، خو څرنګه چې یو کاندید هم 50% جمع یوه رایه ونه ګټلې، دوه مخکښ کاندیدان دویم پړاو ته ووتل. په فرانسه کې د جمهوری ریاست دوره 15 کلنه ده او په دغه هیواد کې 40 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. تاکل سوی د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د حکومت دوه جګپوړي چارواکي نن یکشنبه د دغه هیواد د مشرانو جرګې د عدلي کمیټې غونډې ته ځوابونه ووایي. له دوی څخه د امریکا د 2018 د کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پوښتنې کېږي. میرمن سیلی یاتس چې 3 ورځې وړاندې پورې د ټرمپ په حکومت کې همکار ته دوام ورکړ او جیمس کلیپر چې د ولسمشر اوباما د ملي استخباراتو رئیس و د مشرانو جرګې د عدلي کمیټې غونډې ته ځوابونه وایي. د سنا او د استاد جرګې د استخباراتو کمیټې هم د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې د روسیې پر لاسوهنو د غرض د روسیې او ټرمپ د ټیم ترمنځ د هر راز ارتباط په اړه څیړنه کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په وړاندې خبرونه کې دا مطالب اورېدلی شئ. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تروریزم او تاوتریخوالي پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ او تروریزم یې د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ وباله.
ما و افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک حضور داریم که این منطقه متاسفانه به دلیل حرکت‌های بیگانگان دستخوش اقدامات خشونتبار تروریستی و افرادگرایی شده.
د ولسی جرګې اداري هیئت بیا کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر نمایشي ګڼي او وایي چې دغه هیواد د تیرو ژمنو له کابل دوی بې باوره شوي دي.
مګر متاسفانه کومه تجربه چې موږ لرو په دې پروسه پر پردې له تیرو کارونو کې هغه څه چې وشوي په باندې عمل نه دي شوی.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې له افغانستان سره ګډ کار او همکاریو ته ژمن دی، خو کابل لا په دې برخه کې د اسلام آباد د هڅو مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ ہمارے ہم یہ جو
زمنگا شدید خواہش دے چھ منگا افغانستان دے طرح گرے پر زد لومڑی کمر بند پتوگا دو طرح گرے د مخنیو ل پر گٹ کارو کڑو خود کابل حکومت زمنگ دورستیو او تازہ کوششن سر بیرا من تک مثبت جواب نہ دیرا کڑے.
پا کندوز کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانو جګړو له حاله مهم خبره وو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په فرانسه کې خلک نن د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تروریزم او تاوتریخوالي پر وړاندې په ګډي مبارزې ټینګار وکړ او تروریزم د دوړو هیوادونو لپاره ګډ ګواخوباله. دغه سرګندونه کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له سفر وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دغه خبري ناسته کې د سیمې پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې تروریزم د اصلي زالو د لمنځوړلو په برخه کې ګډ کار وکړي. نور حال د ازادي رادیو خبريال محمد واصل وسال راکوي.
د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې روان تروریستي فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل او په وړاندې په ګډې مبارزې او جدي اقداماتو ټینګار وکړ. دغه څرګندونې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني یاد ناستې ته د خبرو پر مهال د تروریستي ډلو د زالو په لمنځوړلو او د دوی د ملاتړ کوونکو په وړاندې د مبارزې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ.
افغانستان از دیگر کشورهای منطقه می خواهد که
افغانستان د سیمې له نورو هیوادونو غواړي چې د تروریستانو د اصلي زالو د لمنځوړلو او د دوی د مالی امکاناتو او تجهیز کوونکو منابعو په وړاندې په ګډه کار وکړي. افغانستان په دې باور دی چې که د دغو تروریستي ډلو په ملاتړ کوونکو فشار راوستل شي او په سیمه کې د دوی پټنځای نه لمنځه یوړل شي، په سیمه کې به د تلپاتې سولې شاهدان ونه اوسو،
امنیت پایدار در منطقه نخواهیم بود.
ښاغلی رباني وویل تروریزم او ترهګري یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ ګواښي او په وړاندې د سیمې او نړۍ په کچه مبارزې او اقداماتو ته اړتیا ده. نوموړي وویل د تروریزم او ترهګرۍ په وړاندې روانه مبارزه هغه وخت بریالی کیدای شي چې اسلامي نړۍ ترهګري او تروریزم په سمه معنا وپیژني او پر وړاندې رښتینې مبارزه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران له دې امله نیوکې ډېرې شوې چې ویل کېږي د طالبانو سره د اړیکو ترڅنګ د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. خو ښاغلی ظریف ګډې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویل چې ایران او افغانستان دواړه د تروریزم له ګډ ګواښ سره مخ دي او که یې مخه ونه نیول شي نو ناوړه پایلې به ولري.
ما به افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک
موږ افغانستان په یو خطرناک سیمه کې حضور لرو چې له بده مرغه دغه سیمه د پردیو د ناوړه حرکتونو له کبله له تشدد او تاوتریخوالي سره مخ ده چې د ټولو په زیان ده، او لکه څرنګه چې پخوای شاهدان وو دغه ترهګریز فعالیتونه او ناوړه کړنې به یوازې د سیمې پورې محدود نه دي. ښاغلی ظریف د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او تروریزم په ګډونې په بېلابېلو برخو کې د افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، د واصل وصال پر راپور کې مو واوریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې له افغانستان سره ژمن دی. خو دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې اداري هیئت کابل ته بیا د ښاغلي ظریف سفر نمایشي ګڼي او وایي چې د دغه هیواد تیرو ژمنو بې باوره کړي دي. د یادې جرګې منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران ته پکار ده چې د هغه هیواد په اړه د افغانانو اندېښنې رفع او عملي اقدامات ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن سهار له افغان چارواکو سره د لیدو کتو په خاطر کابل ته راغلی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په لیدنه کې په بېلابېلو برخو کې پر همکاریو ټینګار کوي. خو د افغانستان ولسي جرګه دا ژمنې تکرار ګڼي، وایي چې دا هر څه باید په عمل کې ثابت شي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران باید د هغو اندېښنو په اړه افغان لوري ته ځواب ورکړي چې افغانان یې په اړه لري. ښاغلی عرفان وایي افغانان نور یوازې په خبرو باور نه لري او په کار ده چې ایرانی پلاوی هغه څه چې وایي په عمل کې هم ثابت کړي.
کوم تعهدات وجود لري دا باید رعایت شي او موږ ته ځواب راکړي چې ولې طالبان سره رابطه لري، دوی ولې زیربنایي پروژې کوي، ولې غواړي چې په هغه کې اخلال وارد. مګر متاسفانه کومه تجربه چې موږ لرو په دې خصوصا په 15 کلونو کې هغه څه چې ویل شوي په هغه باندې عمل نه دي شوی. ضرورت دا ده چې عملي ګامونه پورته کړي ایران او افغانستان هم دغه خبره جدي ونیسي.
د ایران د بهرنیو چار وزیر له افغان چارواکو سره د لیدنو خبرو په هدف د یک شنبه پورز کابل ته راغی. له خپل افغان سیال سره په خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چار وزیر جواد ظریف د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې په ګډي مبارزه ټینګار وکړ. وی ویل چې دوی د افغانستان ملاتړ کوي. ښاغلی ظریف وایي ایران به له افغانستان سره د اوبو د مدیریت، ترانزیت، اقتصاد او پرمختیایي برخو کې همکاري وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي شورا لخوا په دې وروستیو کې تهران له وسلوالو طالبانو سره په مرستو سوریه جګړې ته د افغانانو په لیږلو، د اوبو بندونو پر وړاندې د خنډونو جوړولو او ګڼو نورو موضوعاتو تورن دی. د سیاسي چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي ایران دا اندېښنې درک کړي او د دې لپاره چې خپلې ملي ګټې یې ساتلې وي د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رالیږلی دی.
افغانستان او په سیمه کې د خپل د ایران او د سعودي عربستان رقابت دا ټولې هغه ستونزې دي چې ایران په شکل د اشکال غواړي چې په افغانستان سره خپل روابط ښه کړي. نو د دې لپاره چې دا ټول هغه تهمتونه هغه اداګانې رفع کړي او په لویه کې کوشش کوي چې د خپلو ملي ګټو د تعریف لپاره دغسې سفرونه ولري تر څو د دوی ګټې هم نام تثبیت شي او هغه تورونه چې په دوی باندې لګېدلی دي هغه هم له منځه یوسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ پاکستان ته هم تللی و او د سیاسي چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت دا سفرونه د سیمې په کچه د ځینو بدلونونو بېلګه بولي. خو دا چې رښتیا هم بدلونونه په لار دي او که نه، د ولسي جرګې د ځینو غړو په باور تش نمایشي حرکتونه روان دي، هغه څه دي چې نتیجه به یې وروسته معلومه شي. قدرمنو اوریدونکو، د یوسف زدران په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د ایران په ګډون د سیمې هیوادونه باید خپلې کړې وعدې هغې ته د هغې عملي کېدو په برخه کې ډېر ژمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې له افغانستان سره ګډ کار او همکاریو ته ژمن دی، خو کابل په دې برخه کې د اسلام آباد د هڅو مثبت ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي اسلام آباد له کابل سره ښې اړیکې غواړي، خو ادعا کوي چې کابل د اسلام آباد د دغه غوښتنې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نوموړي همداشان تور لګولی چې په چمن کې د افغانستان او پاکستان پر پوله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ شخړه د دلی او کابل د ګډ جوړه کاسي کوي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د جمعې پر ورځ د پاک افغان پولې د چمن په سپین بولدک سیمه کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. بلخو افغان چارواکي هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو کې د سرحدي ځواکونو سرتېرو په ګډون لږ تر لږه 4 کسانو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د دفاع وزیر د شمې پر د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال په چمن کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د وروستۍ شخړې په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دې لپاره به خپلو صادقانه هلو ځلو ته دوام ورکړي. خواجه آصف د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان ګډه همکاري مهمه وبلله، خو د دې تر څنګ یې دا وکړه چې په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښته د هند او دلی د ګډ جوړه کاسي کوي.
ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ ہمارے ہم یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے
زمنگ دا شدید خواہش دے چ منگا افغانستان دے طرح گرے پر ضد لومڑی کمر بند پتوگا دا طرح گرے دے مخنیول پر گٹ کارو کڑو. خود کابل حکومت زمنگ دورستیو او تازہ کوششوں سر بیرہ منگ تک مثبت جواب نہ دے رہا کڑے چ دا ہر صد کابل او دلی دے گٹ جوڑا کاسی کوی
اور یہ دلی اور کابل کا گٹ چھوڑ ہے یہ اس کی ساری ریفلیکشن ہے.
د دفاع وزیر رسنیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د خپلو پولو وضعیت دقیق ساري او خبرداری ورکړ چې په راتلونکي کې به پر خپلو پولو د هر ډول برید فوري او سخت ځواب ووایي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله. په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې پر یو بل د تورنو د لګولو له امله تر پخوا ترنګلې شوې. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې هند افغان خاورې په پاکستان کې ورانه کوي او دا خاورې پر ضد کاروي، خو افغان چارواکي بیا دا تور نه بې بنیاده بلي او ټینګار کوي چې خپل خاورې به د پاکستان په ګډون د چا پر ضد کارې ته پرېنږدي. که څه هم پروانه میاشت کې د پاکستان د پارلمان د غړو جګپړي پلاوي د اسلام آباد او کابل د اړیکو د رغولو لپاره د کابل سفر وکړ، خو تر دې دمه لا دغه سفر نتیجې نه دي راوتي. د یادونې وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د ترهګرۍ د مخنیوي او د سیمې د امنیتي وضعیت لپاره د پاکستان او افغانستان نږدې اړیکې او همکاري مهم بولي.
قدرمنو اوریدونکو، هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر د ادعا په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. خو باید ویل شي چې تر دې وړاندې افغان چارواکو په کراتو دا ویلي چې له پاکستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي او پاکستان باید په دې برخه کې جدي او رښتینی ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو قندوز ته. د قندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې څه باندې 40 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د قندوز امنیه قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دغې لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د قندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې 26 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د کندز امنیتی چارواکو په خبره د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ په درې ورځنۍ جګړه کې 26 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعال دي او پوستې اکمل کړي. همدارنګه تازه ځواکونه هم ورته رسېدلي دي. دلوی لاری وضعیت خدای زکه موږ سیمه ته تللی وو، پوستې مو اکمال کړی او تازه ځواکونه په پوستو کې ځای پر ځای شول. خو دښمن ډیر قوي عملیات پیل کړی وو، خو له ماتې سره مخ شو او درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتی ده. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې دغه لویه لاره د یو اندازه امنیتي ګواښونو له کبله لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نوموړي په وینا چې دوی د دغې لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات هم پیل کړی دی. د امنیې قمندان زیاته کړه چې دوی د قلعهزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوره چمتووالی لري او تازه ځواکونه یې هم سیمې ته استولي دي. خو نوموړي د دولتي ځواکونو او ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تنغړی غلام رباني رباني په دې ولایت کې د روانو نامنویو او بې ثباتیو لاملین د کندز سیمه ییز چارواکي بولي.
یو ساعت کې حداقل د 5 کیلومتري شهر کندز د 6 کیلومتري شهر کندز
سیمه ییز چارواکو په وخت سره توجه ونه کړه او د ښار شاوخوا سیمه د طالبانو لښتون څخه تصفیه نه کړي او وسلوال طالبان د لوی لارې په 100 کیلومتري او 200 کیلومتري کې موجود وو او د هوا په ګرمېدو سره خپل عملیاتونه پیل کړل چې له کبله یې لوی لارې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه او یو شمېر پوستې هم ونیولې. خو د کندز تخار د لوی لارې بندېدو همدارنګه د قلعهزال ولسوالۍ سقوط د کندز ښاریان یو اندازه اندېښمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې کندز ولایت نه ولسوالۍ لري، خو اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ لکه قلعهزال، ګلتېپه، کلبات او اقتاش د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې دي. بل خوا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د کندز د امنیتي چارواکو دغه ادعاوې ردوي او زیاتوي چې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې دوی اته پوستې نیولې دي او لا هم د دوی په کنټرول کې دي. همدارنګه دولتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
قدرمن اوریدونکو، په قندوز کې د روانو جګړو له کبله همداراس په زورګونو کورنۍ دې تاړې شوې دي چې نور ولایتونو ته کډه شي. اوس هم ورزو کندهار ته د نامعلوم وسلوالو له لورې نن په کندهار کې ځوان فرهنګي شخصیت عبدالغفور پیروز په ډزو وژل شو. د نن یکشنبه سهار له کوره پر راوتو چې ناپیژندو وسلوالو په سر په مرمۍ وویشت. زموږ همکار سالم محمد صالح د کندهار له ځوان مدني فعال نثار احمد صالح څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې په کندهار کې هغه ځوانان چې د اصلاح عدالت او برابرۍ غږ پورته کوي وژل کیږي.
اساسي خبره دا ده چې دغه وژنو په اړه خو باید له حکومت دغه مرجع باید معلومه کړي چې کومو ډلو ټپل لخوا څخه داسې پېښ کېږي. خو بدبختانه چې د حکومت لخوا څخه دغسې کوم ادرس تر اوسه پر نه دی په نښه شوی. یوه خبره چې طالبانو په اړه باندې کېږي هغه چې عرب پېښه اوس بیا کړه، هغه خبره یادوي چې طالبانو مسلمان دغه کار کړی دي. څوم د ځوانمات پیروز په اړه باندې تر اوسه پرېږي چې ډلې څه نه دي ویلي. تر دې دمه پورې پولي په کندهار کې د روشنفکره او کسانو چې هغه د پرمختګ او تمدن طرفدار دي، د هغوی لپاره ژوند ورځ تر کربلې سختېږي.
غوښتنه مو څه ده د یوه روشن فکره ځوان په حیث له افغان حکومت څخه یا هم د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه؟
که څه غوښتنې په دې برخه کې زیاتې کړي، د افغانستان اوس یو له وروستې ولسواکۍ له پړاو څخه تېرېږي. په دې برخه کې موږ موافق او مختلف نظرونه لرو. په دې برخه کې موږ باید د بل په وړاندې د نظر اختلاف باید تر توپاکه پورې ونه رسېږي. سره کښېنو، د یو میز ته باید سره راستو، دې برخه کې یو بل باید سره واورو، بحث باید سره وکړو، نقد سره وکړو. او د نخ یو شیګه دا چې څوک مسؤل نتیجې تر رسېږي. دولت او حکومت په دې برخه کې باید هغه کسان چې هغه د دوی سره په غیر مستقیم ډول مرسته کوي په اصطلاح مجاني شکل سره په وفق سره د هغوی ژوند ته باید ډېره توجه وکړي. پیرو صاحب د کندهار د ولایت مطبوعاتي کارمند هم وو، د دې ترڅنګ ډېر روشن فکر ځوان وو، ځینې بحثونه یې کوله. نو صحیح بعض بحثونه یې پوښتیا باندې شړل کېدله، ځینو بحثونو کې په پیل کې زه دی هم د نظر اختلاف ورسره درلود، کله چې طرف شین شلو بحثونو سره تبادله کړم، چې سره ورسېدل په یو برخه کې مثلا زه غلط، په یو برخه کې مثلا دی غلط. یوه هیله دا ده د ټول افغانستان له حکومت له مخالفینو له ټول ځوانانو موږ باید دغه د ولسواقۍ موضوع ته ډېر هم وسعت ورکړو، د وسعت یوه ښه لاره یې دا ده چې موږ باید یو بل سره وزغمو.
د عبدالغفور پیروز په فیسبوک پاڼه کې چې ما وکتل وروستۍ لیکنه تقریبا له همدې شیبې چې زه ورته خبرې کوو 30 ساعته مخکې خبره شوې ده. هلته د مذهبي ادبیاتو خبره کړې چې د په خبره د ستونزو په تشخیص کې به یوازې د توطیې تیوري منل کېدل. تاسو خوده له زیاتې مودې راهیسې پیژندئ، مشخصا یې څه خپرول او چا ته مخاطب وو؟
پیروز باید تشدد خلاف وو، یو اړخ دا وغه تشدد خلاف وو، د ځینو مذهبي کړیو باندې انتقادات کول، که څه هم دوی خپله په دیني اړخ کې د مولوي تر کچې پورې وو. عطا د بخاري یو شرح هم ترجمه کړې ده، په خپل نوم باندې هم پر پیروز په نوم باندې ترجمه کړې ده. ده به همیشه دا ویل چې زما هیله دا ده چې موږ باید د کندهار د سیمې د علماوو سره کښېنو او بحث سره وکړو. د دې شي طرفدار وو، ولې څومره چې زه خبر وم په دې برخه کې ځینو مولوي صاحبانو د پیروز صاحب سره مشکلات لرل، اما دا همیشه دا ویل چې زه چې لکه څومره مشکل د ځینو کسانو سره لرم، بعضې کسان ما سره نه مشکل لري، او د دې مشکل یوازنۍ د حل لاره ټول به سره کښېنو بحث سره وکړو. د پیروز ځینې خبرې شاید د ځینو کسانو باندې بد لګېدلې. زه نه وایم چې پیروز به سل فیصده سي یا به زه سل فیصده سي یم، موږ ټول نیمګړتیاوې سره لرو. د دې نیمګړتیاوو د حل یوازنۍ لاره ده چې موږ باید د بل سره کښېنو بحث سره وکړو.
په کندهار کې تر دې مخکې هم دغه سي ځوانان وژل سوي دي، ولې هغه کسان چې د تشدد خلاف خبره کوي یا د تشدد په وړاندې مبارزه کوي بیرته د تشدد ښکار کیږي؟ آیا تشدد یا تاوتریخوالی د ټولو اړخونو په زیان نه دی؟
بالکل د ټولو اړخونو په زیان دی، ولې دا خبره خو هغه اړخ نه مني چې دا خو زما په زیان باندې هم دی. هغه هم په دې باندې نه پوهېږي د لوی سره چې دغه تشدد د تشدد ور چې دی د لمبا اخر زما لمنې کم رسېږي او زه هم په پناه. نو په دې برخه کې کندهار کې تر اوسه پورې لا موږ هغه څه پړاو کم رسېدلې. زموږ د مکاتبو په نصابونو کې ډېر مشکلات شته، د تشدد خلاف بحث باید له مکتب څخه راشروع شي تدریجا. موږ په پوهنتونو کې هم اوس آزادانه بحث نشو کولی، داسې چې پوهنتون یو اکاډمیک ماحول دی، ورې باید آزاد بحثونه وشي. په دغسې یو ماحول کې چې مکتب او مدرسه او په پوهنتون کې دغه رقم بحثونه کېږي، په دفاترو کې داسې بحثونه کېږي، په رسنیو کې دغسې بحثونه کېږي، طبعا هغه څوک چې د تشدد خلاف یا هغه څوک چې د سلسله خلاف یا څوک چې په اصلاح د آزاد بحث طرفدار وي.
قدر من اوریدونکو، تاسو په کندهار کې له ځوان مدني فعال نثار احمد صالح سره زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکې ته غوږ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو دوه نړیوال موضوعات. په فرانسه کې خلک نن د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د دغو انتخاباتو په پایله کې به دا روښانه شي چې فرانسه په اروپایي ټولنې کې پاتې کیږي او یا تری وځي. د نن ورځې انتخاباتو لپاره چې دویم دور دی، د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان منځلاري ایمانوئل ماکرون او ښي اړخي مارین لوپن د یو بل په وړاندې سیالي کوي. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د موصل د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره د نویو عملیاتو په ترڅ کې د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د عراق د پوځ قمندانان وایي چې ځواکونو یې د موصل د لویدیځې برخې شمالي څنډو کې پرمختګ کړی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ولکې لاندې په لسګونو ملکي وګړي آزاد کړي او خوندي سیمو ته لیږدولې دي. د پوځي پولیسو یو قمندان راد شاکر د شنبې په ورځ وویل چې د دې ځواکونو د نوي عملیاتو په ترڅ کې د موصل شمال لویدیځې برخې د الحرامت سیمې ته ننوتل او 500 متره ساحه یې له سخت دریځو وسلوالو ونیوله. هغه په دې سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د شاوخوا 15 سخت دریځو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې یوه ورځ مخکې چارواکو د موصل د لویدیځې برخې د مشرفه له سیمې هم د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو د ایستلو خبر ورکړی و. له دې سیمې هم په لسګونو آزاد شوي ملکي وګړي د موصل د ختیځې برخې خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د بشري حقونو ډلو ویلي په هغو سیمو کې چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې دي، بند پاتې شوي ملکي وګړي د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي او په نویو آزاد شوو سیمو کې هم ورته وضعیت جاري دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې تر اوسه به د 300,000 نه تر 500,000 پورې خلک د موصل په هغو سیمو کې بند پاتې وي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پرې کنټرول لري. عراقي ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش د موصل د بیرته نیولو لپاره د فبروري فبروری په 19 نوی عملیات پیل کړل چې له هغه وخت راهیسې دوام لري. موصول ختیځه برخه لمخ کې آزاد شوې او د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو پر مختګ له خونړیو نښتو سره مل دی، ځکه د ښار په دې برخه کې ډیر ملکي وګړي بند پاتې دي. ویل کېږي هغه سخت دریځې چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د عراقي ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي شمېر شاوخوا زرو تنو ته رسیږي. دغه نوې تهاجمي عملیات د دې لپاره پیل شوي چې د خلکو ګڼ میشتی د موصول زوړ ښار د داعش له وسلوالو چې ګمان کېږي له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي آزاد کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې او خپل خلافت یې اعلان کړ. اوس د دغې ډلې تر کنټرول لاندې ډېره ساحه له لاسه وتلې او دوه پیاوړي مرکزونه په عراق کې ماسل او په سوریه کې رقه ورپاتې دي.
قدر منوریدونکو د نوریاس نوری د همدې راپور په خبرېدو سره ورسېدو. د خبرونې لومړۍ نیمایي ته 2:13 شوې. رحمت الله افغان په سټډیو کې د اولاند خبرونه په وړاندې کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د راولاړه شوو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي. د افغانستان سیمه چارواکي وایي چې د بهرنۍ ځواکونو د بی پلوټ الوتکې په دو هوایي حملو کې 28 جنگیالي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د افغانستان په شمال کې د پامیر زون د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د بادخشان په زیبا کلسوالۍ کې 14 وسلوال مخالفان وژلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمین اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کاري ځنډیدلی ده د اګست پر 14 به فعالیت پیل کړي. عراقی پوځیانو د عراق د موصل د لویدیز په شمالي څنډو کې پرمختګونه کړي. نایجیریا وایي د خونځي تر 200 د زیاتو نجونو زده کوونکو له جملې چې بوکو حرام سخت دریځې ډلې په 2014 میلادي کال کې تښتولې وي، دوه تنه یې د دې ډلې د جنو مشکوکو غړو د ازادۍ په بدل کې له بنده خوشې شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د حکومت دوه جګپوړي چارواکي نن دغه هیواد د مشرانو جرګې د عدلي کمیټې غونډې ته ځوابونه ووایي.
لو رحمت الله افغان مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمد زی لنډ اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته به فرشتنې دار روغتیا د ژوند شتمني ژوندۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د پلاستیک د نړیوال نندرتون په پای کې افغان سوداګرو سره باندې شل قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه قراردادونه او تفاهم لیکونه د میلیونونو افغانۍ ارزښت لري چې له بهرنیو شرکتونو سره شوي دي.
دغه قراردادونه هم د ملک پانګونې په برخه کې چې افغانستان کې ملک پانګونه وشي او هم د وارداتو صادراتو برخه کې مرسته وي دي.
خغلی پسرلی وایي چې افغان سوداګرو یت قراردادونه او تفاهم لیکونه له چینی، ایرانی، هندي او پاکستانی سوداګرو سره لاسلیک کړي دي. په سرپل کې سکال 928 میولرونکو باغونه جوړ شوی دي. د سرپل ولایت د کرنی رئیس سید معین الدین عینی د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه باغونه په 1022 جریبه ځمکه باندې د سباندې 2,328,000 افغانۍ پرځښت د کرنی ریاست او بزګرانو په مالی ملاتړ جوړ شوی دي. ښاغلی عینی وایي په سرپل کې دغه باغونو په جوړولو سره په سلګونو بزګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځ یو درینی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاته سره کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ. د خبرونو پای.
یا د ژوند شتمنی
سلام
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو دادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه روی گلودردی البته گوش گلو و همچنان که کلچرک یک طفل چطور کلچرک میشه در این رابطه صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به صحبت هایشان ادامه بده گزارش را که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. گلودردی و سرماخوردگی یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن این فصل مردم با آن بیشتر مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند گلودردی و سرماخوردگی یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را برای بروز این بیماری ها نزد افراد مساعد می سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت گلودردی و سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر اقبال در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید.
وقتی که محیط مملو باشه امراض گلودردی مستقیما توسط تنفس مریض مبتلا می‌سازد و دیگر امراضی که سبب گلودردی میشه و اسبابشان اگر ما شما ببینیم ویروس ها هستند و آلرژی سنی روزا و مستقیما از یک انسان به انسان دیگر سرایت میکنه. اگر در خانه ما شما تعداد زیاد در یک اتاق که نشیمن بشینه اینمی محیطی که ما شما زندگی میکنیم افراد زیاد اگر یک مریضشان هم به گلودردی مواجه باشه سلفه کنه یا عصب زنه مستقیما میتونه که یک دیگر مبتلا بسازه.
دکتر اقبال میگوید اگر به بیماری زکام یا سرماخوردگی به وقت معین آن رسیدگی نشود فرد مصاب به زکام و بیماری های دیگر مانند گلودردی سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی و گلودردی می شود باید از مایعات گرم استفاده کرده لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نمایند. دکتر پرویز اقبال در این مورد میگوید
باید در خانواده ما شما باید حداقل از 4 نفر در یک اتاق نشیمن زیاد نخوابیم و در ضمن اگر کدام مریضی که گلودرد بود سلفه داشت کوشش کنه که در پیشتوی مریضای دیگر چون طریقه سنت ما شما هست وقتی که ما شما سر دسترخوان میشینیم روی خود دور میکنیم که خدا نخواسته این افرازات بینی یا افرازات دهن که هستی در سر غذا یا در تنفس دیگر سرایت نکنه. از این خاطر بین این موارد ما شما باید بسیار زیاد فکر کنیم و محیط خدا پاک صفا نگاه کنیم. خدا باید پاک صفا و مریضی که گلودرد باشه باید حداقل کوشش کنه که در اتاق دیگر باید زندگی کنه، بینی خود همیشه انشاف کنه، از غرغره استفاده کنه و حداقل به یک دکتر معالج باید مراجعه شود.
این دکتران همچنان تاکید میکنند که هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند باید ادویه‌ای که از سوی دکتر متخصص برای آنها داده میشود به خصوص آنتی بیوتیک باید آن را به گونه منظم بخورند. با سلام دوباره بازم خوش آمدین به برنامه. گزارش یک جا شنیدیم. اگر شما هم کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین و همچنان شما میتونین همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی را از طریق فیسبوک به شکل زنده هم مشاهده کنین و در اوجا میشه نظریات پیشنهاداتتان را بگذارین تا دکتر صاحب پاسخ بگوید. آدرس فیسبوک ما facebook.com/azadiradio. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد گلودردی و گوشدردی بگوین که چی نوع یک مرض است؟
تشکر. من به نوبه خود سلام و احترامات رو به شما محترم شنونده های شما و همکاران تکنیکی تقدیم میدارم. گلودردی معمولا مردم ما که گلودرد میگن دیگه یک اصطلاح عام است.
بله.
میشه که به امراض مختلف گلون که در گلون پیدا میشه به او گلودردی از نظر مردم ما به او گلودردی گفته شد. ولی میشه که باز اعضای مختلف از نظر طبابت نامه خود داره. مثلا بلعوم بسی قسمت است که یک قسمتش به نام نزوفرنگس یا بلوم انفی، دیگه قسمتش به نام اوروفرنگس یا بلوم فمی و دیگه قسمتش به نام بلوم حنجروی یا لرنگ و فرنگس. بر علاوه از این سه قسمت که التهاب از زیر هر یکش اگر دچار التهاب و انتان شوه نام مشخص خود داره. مثلا اگر نازوفرانکس یا بلوم انفی دچار التهاب شوه به نام نازوفرانجایتیس یاد میشوه. اگر شکل حادش باشه به نام اکیوت و اگر شکل مزمنش باشه به نام کرونیک نازوفرانجایتیس یاد میشوه. به همین ترتیب اوروفرانکس که در اوروفرانکس هم بعد علاوه از اینکه خود بلوم موقعیت دارد یک تعداد ساختمان های دیگه هم موقعیت دارند. مثلا تانسلا که زیادتر سبب منتن شدن در اطفال می شود و در صورتی که تانسل ها دچار التهاب شود به نام تانسلایتیس گفته می شود. یا در نازوفرانکس یک غده دیگه است که عقده لنفاویز در قد که او را به نام ادینوید می گه و اگر او دچار التهاب شود به نام ادینویدایتیس گفته می شود. به این ترتیب اگر انجره دچار التهاب شود به نام لارنجایتیس و اگر شزن هم قسمتی که کم ذره پایین تر از انجره موقع دارد جایی که صدا تولید می شود او قسمت گونه به نام انجره یاد می کند و قسمت پایین تر از او را به نام شزن یا ترخیا یاد می کند. التهاب از اون به نام لارنگ و تراخ و برانکایتیس گفته میشه.
بله دکتر صاحب روی مسئله بعدا صحبت میکنیم. آله شنونده همیشگی ما قاری صاحب عبدالاحد روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب. بله قاری صاحب سلام علیکم.
زنده باشید. السلام علیکم خواهر محترم فرشته جان. سلام خدمت شما خدمت مهمان
شما. سلام خدمت شما هم قاری صاحب. بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
شما لطف کردین سلامت باشین در پناه عزت متعال باشین. من از سوال داشتم. سوال من از دکتر قسمی طرح میکنم که دکتر فیلم محترم من یک تکلیف دارم. البته این تکلیف من باب در دکتر هم مرحبین بسیار زیاد دوا گرفتین ولی دوا اصلا برای من نتیجه بخش نیست. یعنی جای تأثیر اینجاست که ما دوا را خدا میگیرم ولی دوا برای من نتیجه بخش نیست نه مفید تمام. ما در چهار فصل زمستان و بهار و تابستان و خزان در چهار فصل همیشه زکام هستم. یک مسئله بعدی از اینکه اینقدر من خنک میخورم که حتی در گرمی تابستان در جوزا من جمپر میکشم. یک طرف دیگه دوم از اینکه دفتر محترم همیشه اگر یک مثلا وقت من میخوابم یک دماغ سر من پایین میکنم یک دماغ حتما اگر اینا باشه یک دماغ من حتما بند میباشه یک طرف دماغ ما در علاج شد دیگه طرف دماغ ما حتما خلاص کلامی میگه تابان اردو دماغ ما اردو دماغ ما که هر دو طرفش یک بار علاج شده این نیست دائم الله اوقات اینا دیگه ما با شما صحبت کردرای ما چند ما بند از طرف راست ما علاج چند دقیقه بعد هم تو با سلسله با طرف چپ علاج میده طرف چیز ما راست بند میباشه. محترم ما خواستم که مشوره شما را در اینجا بگیرم. من در کراچی هم دوا گرفتم مفید تمام نشد. متاسفانه دکتر هم میگه که خوب میشی ولی دوایش که میخورم دوایش نتیجه بخش نیست. دکتر محترم
قایلی سه محترم میبخشن زکام گفتن که در چهار فصل به حساب سال تمام وقت زکام هستن. این زکام صرف او بینی میره یا اعصاب دارن خارش بینی خارش گلون
تماسشان میگن قطع شده؟
خب دوست عزیز قایلی صاحب میبخشین که ما نتانستیم یک تعداد سوالایی که میشد که کمک کننده به جواب باشه نتانستیم او را از
خودت دریافت کنیم. اگر بازم پاسخ بدین
اگر بازم تانستین میشه تماس بگیرین. به هر ترتیب یک ریزش ها هست که ریزش ها معمولا انواع مختلف داره و ریزشی که خودت مثلا گفتی که در تمام فصل ها خودت مصاب ریزش میباشی خصوصا اگر ریزش از نوع الرژی باشد این رقم یک نوع از ریزش هست. ریزش های اساسیتی به دو نوع هست که یک ریزش های موسمی است که یک ریزش های تمام فصل که ریزش هایی که در تمام فصل ها دیده میشه و این شکلش شکل بسیار حاد و شدید نمی باشه. میشه مریض مثل خودت گفتی یک بندش های هند داشته باشه گاهی وقت عدسان بزنم گاهی وقت میشه عدسان بزنم ولی مهم است که خودت هم در تداویت رول داری و در وقایع مرض تام رول داری. یعنی خودت باید یک تعداد اشیا را که ممکن در ایجاد مرض رول داره او را شناسایی کنی. سوال بگیریم یاد
بله سوال میگیریم بعدا یک جا پاسخ میتیم. مسعدالله برادر ما از غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
راجع به گلو امی خوره دکتر سبی ناشی از کدام تکلیف است مربوطی گلو میشه آیا این تداوی داره یا نه در این قسمت اگر ما را مفصلا معلومات بدید
انشاءالله رادیو و رادیو گوش بدهید انشاءالله برتان جواب میتیم.
بفرمایید. پرسید
دیگه قاضی محترم کوشش کو که یک تعداد چیزایی که بسیار مهم است و در ریزش‌های اساسیتی رول داره، مثلا چیزای بویدار، چیزای بویدار میتونه شده که اتریات باشه، میتونه شده که امی گل و به حساب هر چیزایی که سبزیجات باشه بویدار دار باشه، میشه که از این چیزا اگر بویش احساس میکردین و سبب ریزشتان میشد، بلخصوص اتریات. دیگه از امود اتریات نویتش تغییر بدن، بلخصوص شما که قاریم هستین، یک تعداد قاری صاحبا علاقه دارن، چون سنت هم هستن که عطر زدن است. اگر شما عطر خاص استفاده میکنین و سبب ریزش و زکام و چیزایتان میشه، نویت عطرتان تغییر بدین، ممکن مشکلتان کم شود. بر علاوه از این مثلا دیگه چیزایی که بوی میتونه مثلا رنگ ده اتاق رنگ میکنه، یا اسپری های حشره کش هست که یک بوی خاص داره و میشه که سبب حساسیت های ریزش شود. بل علاوه از یک تعداد غذا ها ممکن رول داشته باشه که یک تعداد شما نام میگیرم، مطلب این چیزایی که من آل نام میگیرم این نیست که تمام این چیزها را خودت نخوری، ولی متوجه باش اگر همین چیزا سبب ریزش و زکام و سبب زیاد مشکلاتت میشد، باز کوشش که از اون نوع کم بخوری یا نخوری. مثلا خستباب است، خستباب مطلب میسته که مثلا بادام است، پسته است، چهارمغز است، هر چیزی که خستدار است، اگر رو چیزا را تو میخوری و اصلا مشکلت زیاد میکنه، از همون چیزا کم بخور یا نخور. بر علاوه از این مثلا لوبیا است، کچالو است، تخم است و یک تعداد دیگر چیزایی که قورا کباب است. مثلا خصوصا در کتاب نگفتم، مگر ما از مریضای خود فیدبک گرفتیم که بانجان سیاه است، مرچ است، چیزای تلخ، تلخ و ترش، این هم سبب از این مشکلات شده میتونه. دیگه خودت هم متوجه باشی، نامایی که ما گرفتیم و یک تعداد دیگه چه غذا را متوجه باش، اگر معمولا نمیخوری و یگان وقت خوردی و یه مشکل زیاد شد، از همون غذا کوشش کن کم تر استفاده کن. دیگه جایی که مثلا گل و درخت و پلن یا گرد درخت ها هم میشه که سبب این مشکلات شود، دیگه از اون چیزا هم کوشش کن.
خب قبل از اینکه جواب سوال اسدالله جان بدیم، جاوید برادر ما از غزنی روی از قندوز روی خط هستن. سلام علیکم جاوید جان.
سلام علیکم جور سن بخیر، شما خوب
هستین؟ تشکر جاوید جان، شما خوب هستین؟ بفرمایید سوالتان رو بگوین.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت دکتر محترم. بود یک پدر بزرگوار داشتم، همیشه از پایدردی رنج میبره و یکی دیگه سردرد زیاد میبشه. خاطر شما رو زحمت دارم گفتم مشکل چی؟
میبخشین جاوید جان، دلائی نستین؟ خب پدر جان چند عمرش چند است؟ گلوندرد میشه نمیشه؟
عمرشان تقریبا باشه 70-75.
خب و مفاصلش درد میکنه یا تمام از کمر به پایین تمام پایش درد میکنه؟
کمر به پایین پایش خیلی درد میکنه.
درد به وقتی که راه میره زیاد میشه، وقتی استاد باشه زیاد میشه؟
اصلا
برخورد میگن گشته
بلر
نمیتونم، چیزه باشم از پای خیلی لنگ میبرم. خب شما به رادیو گوش بده انشاءالله جواب بتونم.
قبل از اینکه پاسخ سوال از اینه رو بگوین، از غزنی برادر ما اسدالله که زنگ زده بودن.
انشاءالله
و سوال از اونها رو پاسخ
بگوین. ما میایم قاری صاحب عبدالاحد جان، یک چند چیزای دیگه شون دیگه گفته که من خنک میخورم. خنک خوردن علت های مختلف دارم، یک تعدادش به علت تاو و گلوندردی هست که میشه که اگر شخص مصاب گلوندردی باشه یا دیگه امراض تبدار باشه، ممکن شخص خنک بخوره، ولی این خنک خوردن معمولا باز منحصر به مو مرض است، یعنی در مو وقتی که مریض است خنک میخوره. بعد از او مثلا 5 روز 4 روز 1 هفته 2 هفته اگر مریض است در مو جریان ممکن خنک بخوره، ولی بعد از او باز دیگه خنک نمیخوره. ولی یک تعداد امراض سیستمیک، خصوصا امراض سیستمیک اندوکراین، سبب از تو میشه که یک شخص احساس خنک خوردگی بکنه. مثلا امراض غده تایراید، میشه که در این امراض هم شخص خنک بخوره. دیگه خودت میشه که باز یک ماینه است به نام TFT در خون ماینه میشه، یک ماینه تا بکنی، اگه او هورمونات تغییر داشته و مشکل در غده تایراید بوده، ممکن او تداوی شوه و خنک خوردن تام انشاءالله رفع شوه. بندش انفی یک طرفه که هست به شکل وظیفوی هم میبتانه شده باشه.
زی برادر ما
اوم میام پشتش اساس والا بدر مخلاصا بندش انفی یک طرفه بعض وقت میشه به شکل فیزیولوژیک بینی یک ده وقت هوا گرفتن یک قسم طرف بینی خود غشای مخاطیش که است میپونده تا که ساحه کلان شوه و وات خوب تصفیه شوه و دیگه طرف باز یکم ذره خود خرد میکنه. این کدام مشکل جدی نیست، ولی اگر مشکل ساز شوه باز در اون صورت باید علتش پیدا شوه که ممکن انحراف حجاب انفم سبب از این مشکلات شوه. میشه که یک تعداد گشتات بینی پیدا شوه به نام قرنیاتش کلان شوه یا پولیپاست یا دیگه که باید از نزدیک دیده شوه تا مشکل پیدا شوه. اگر سردردی و دیگه مشکلات کتش در قایری سبب باز میشه که یک عکس دماغیت گرفته شوه تا چرک دماغت مونم شوه. عالی میم به اسد الله جان که خورناس گفته بود خورناس لاتایش مختلف است که بیادرم از بینی گرفته تا یک تعداد امراض داخله سبب خورناس بینی میشه. هر عاملی که سبب بندش بینی شوه، مثلا انحراف حجاب انف است که هایپرتروفی یا قرنیات اگر کلان شوه او هم سبب خورناس شدن میتونه. بر علاوه از این یک تعداد کاتالات بینی پیدا میشوه، کاتالات سلیم باشه خبیث باشه یا پولیپاست هم سبب خورناس در اشخاص میشود. بر علاوه در نز و فرنگ کدام کاتالات و چیزا پیدا شوه هم سبب خورناس بینی میشد. یک تعداد امراض داخله بخصوص امراض حتی قلبی هم میشه که در شخص سبب خورناس شود. دیگه بر علاوه از این کلان شدن تانسلها هم میشه بعضی وقت سبب خورناس شود. در اطفال یک کتلت به نام ادنوید کلان شدن از او یکی از علائم عمده اش است که میشه سبب خورناس شود.
بله فکر میکنم قاری صاحب عبدالحد دوباره به تماس شدن. سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار جزو باشم دفتر سیم محترم، تقاضای تماس کردین، فکر میکرم جوابات ناتکمل موند.
تشکر. ما میخواستم یک چند سوال بکنم چون با خودت یاد تداویم کردی، تداوی تا به نتیجه بود تا ما بتوانیم که امو تقریبی یک تشخیص و در نظر خود بگیرم و بعد از او اگر مشاوره مناسب بود برات بتیم. یکی که خودت گفتی ما در 4 فصل زکام میباشم، بیادرم در 4 فصل زکام، آیا این زکام صرف او بینیت میره یا عدسا و خارش گلون خارش چشم چیزا هم که زمینه است؟
بله سیبا دکتر سیم محترم، خدمت شما عرض بکنم که زهاب دینی از این چیزا که هست خدمت را بکنم دکتر سیم محترم نیست، فقط صرف از ما دکام شکل خشکه است و دایم الابای ما بند می باشه که قسم بند می شه که اصلا نمو نفس ما تنگی می کنم نفس خدا کسی نمی
تونم اصلا نمی زنه و بینیت نمیرم.
نه خیلی
عرچق چطور است؟ عرچق بینیت می گیره؟
بلیا.
سردردی چطور است؟ که سردردی اخطاف و گلن تصاف میکنی؟
بلیا دکتر محترم سردردی
رنگش
ملاقات است 4 سال است دکتر محترم، 4 سال به طرف سردردی متواتر دارم.
رنگ هم افرازاتی که به گلن میایم رنگش زرد است، سبز است یا سفید رنگ است؟
شکل سبز هست در زمین نیازی که سبز بازمان
تگرمی
که بسیار
زیاد
تیز باشه،
تگرمی
تیز اصلا
چشته نمیتونه
خود
خود
بکردن
نمیتونه
تگرمی
تیز
بسیار
زیاد
وقتی که
تکیز. عکس دماغای تا گرفته بودی کدوم وقت؟
بله
عکس دماغای تا عکس بینی و اطراف بینی را گرفته بودی؟
نه خیر نه، فقط رفتیم دکترات دوا داده برای ما گفتن که خوب بشی خلاص.
خب قاری صاحب محترم، ما خوب کوشش کردم که پیش از اینکه خودت باز زنگ بزنید یک تعداد جواب را برات بگم و پیشترم گفتم که زیاد احتمال داره که یک چرک دماغ خود داشته باشید. چرک دماغ که هست که او را به نام سینوزایتس میگه، معمولا مگزیلری سینوزایتس زیاد معمول است که سینوسا یک اجواف خالی است که در خود عظام راس و وجه موقعیت داره. نظر به موقعیتش نام امو عظم به خود میگیره و زیادتر که معمول است که مگزیلری سینوزایتس یا امی خود دو طرف بینی یک جای خالی که هست که زیاد دچار التهاب میشه. یک رایش دواست که رای دومش ششتن دماغ است و رای بعدیش هم باز یک تعداد عملات های دیگه است به نام کدولک یا اگر مثلا انحراف حجاب انف موجود باشه و اوز همین اساس برای چرک دماغ باشه باید دو اصلاح شود. دیگه بهتری است که خودت اگر در اونجا کدام متخصص ورزیده گوش و گلو باشه یک دفعه پیش بری همین نظریات ما رو هم که شریک کنی و بعد از اون بر تکس بگیره و نظر به مشکلت انشالله تداوی بر صورت بگیره. امید است که انشالله مشکلت برطرف شود.
تشکر. شنندی همیشگی ما خانزاده صاحب است، عبدالستار خانزاده از بالا مرغاب است. بله سلام علیکم خانزاده صاحب. بله
سلام. سلام علیکم که محترم. سلام خود با شما به دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. عبدالستار خانزاده هستم از بسیار بالا مرغاب تماش.
خانزاده صاحب بسیار زد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین. سوال من دکتر صاحبی است که کس اگر به گلون خوب گوشت اضافی داشته باشه، اگر عملیات نشه یا تبابت نشه، با آخر به چی عکس العمل میشه؟ اگر این جواب بده. ولی سوال دیگه من، اگر کسی سیستم دفاعی بدن رو ضعیف باشه، آیا به چی طریق میتونه که بسازه؟ طریق دوا، طریق غذا یا ورزش، چی طریق میتونه که تکویه بسازه؟ نیمی سوال اگر جواب تخذی میره بانه میکنه.
تشکر. ببخشین عبدالستار خان، امی گوشت اضافی یک اصطلاح است که زیاد مردم استفاده میکنن، ولی بعض وقت به حساب به شکل درست استفاده نمیشه. گوشت اضافی معنایش خویی است که از لحاظ لغوی مگه آدم بفهمه و بر شما متوجه شوه، یعنی چیزی که در به شکل رومال در گلو نباشه و او پیدا شوه که او خو واضح گپ است که جنجال برانگیز است و باید در مو وقت چقدر که زود شوه باید عملیات شوه. ولی زیاتر اوقات ما که متوجه شدیم، مرزای ما که چون میای ما که مرزا در ساعت سر کار هستیم، برای تانسلا گوشت اضافی میگه که یک اصطلاح غلط است و تانسلا یک جزء از عضویت است، جزء از سیستم دفاعی عضویت است، عقدات لنفاوی عضویت است و عقدات لنفاوی در سیستم دفاعی عضویت رول داره. مطلب تا از خود تعمید تانسل مطلب تا
است یا تانسل است؟ معمولا کلاگی امور گوشت اضافه میگه
هستین اخونزاده هستین؟
نه تماس شما خط شده.
بر ترتیب دوست عزیز اخونزاده صاحب، گوشت اضافی را من قسم قبل هم یک کم زیاد دادم که یک خو گوشتای است که تو کتلات سلیم و خبیز در گلون پیدا میشه و او را گوشت اضافی اگر آدم بگه گپ درست است و به مو اصطلاحی که ما شما استعمال میکنیم به مو اصطلاح میخوانه، ولی یک تعداد زیادتر مردم و یا معمول همی است که تانسلا را مردم گوشت اضافی میگه که یک گپ درست نیست، به خاطر از اینکه تانسل خود جزء سیستم وجود و جزء اعضای وجود است و خودش عقدات لنفاوی است و در سیستم دفاعی عضویت رول داره، ولی بعض اوقات میشه که او مشکل ساز شود و در صورتی که مشکل ساز شود باید برداشته شود. این مشکل ساز شد بودنش یا وقت برداشته میشه که مثلا در سال 7 مرتبه، خصوصا اگر سال اول یک شخص باشه که سبب به حساب گلندردی شده باشه تانسلا، در این صورت اگر تانسلا در سال 7 مرتبه سبب تاو لرزه مثل ملاریا و یک حالت برای آدم پیدا میکنه و شمول گلندردی، در این صورت میشه که اون شخص کاندید به عملیات شوه و تانسالش ورداسته شوه. یکی یعنی در سال 7 مرتبه، در صورتی که سال اول شخص باشه و این سبب گلندردیش 7 مرتبه به حساب تانسل گلندردی پیدا شده باشه و به شمول گلندردی تاو لرزام کتش باشه، در این صورت میشه گلنش عملیات شوه. و یا اگر از یک سال بیشتر شخص مصاب گلندردی شده باشه و در سال 2-3 مرتبه امی تاو لرزه و گلندردی برای شخص پیدا شده باشه، در این صورت هم میشه که کاندید عملیات شود. برای علاوه از یک تعداد دیگه هم استدبابات یا علتهای هست که ما تانسالا را میوردانیم. مثلا در اطفال اگر آنقدر، خصوصا در اطفال معمولا کلان میباشه، کلان بودن از او هرگز ایمانا را نداره که ای گوشت اضافی شده و یا ای باید عملیات شود، به خاطر از اینکه به صورت فیزیولوژیک و یا به صورت وظیفوی ای یا نرمال امی تانسلا و دیگر عقدات لنفاوی تمایل به کلان شدن دارند و کلان شدن از این معمولا اطور نیست که باید غیر نرمال باشند، ولی بعض وقت اگر مشکل ساز شد، مشکل ساز بودنش به این معنی که در صورتی که در فعل بله مشکلات پیدا کنه و یا در خود تنفس مشکلات تنفس برای شخص ایجاد کنه، یعنی مریض به صورت درست تنفس کنه نتونه، در او صورت میشه که بازی عملیات شود. در غیر از کلان بودنش قابل تشویش نمی باشه. بر علاوه از یک تعداد دیگه هم استدباب داره که ما تانسلا را میورداریم، مثلا خصوصا در اطفال از 5 تا 15 سال اگر این طفل یک رقم مرگی شکل و عملات مرگی مانند سرش بیا در وقت تب و او تب شام علتش در تانسل باشه که او را ما به نام فیبریل کانوالژن میگیم. در صورتی که طفل فیبریل کانوالژن تیر کرده باشه و هر دفعه با گلندردی و یا التهاب تانسل فیبریل کانوالژن سرش میاد، در این صورت هم میشه که تانسلا ورداشته شود. بر علاوه از این مثلا یک تعداد اندیکشن های دیگه هم داره که مثلا اگر تانسل یک طرفه کلان شده باشه، یک طرف که این خودش یک ما را مشکوک میذاره که ممکن تانسل تومورال یعنی آفات تومورال در اونجا رشد نکرده باشه، یا مثلا یک گان وقت میشه که در پشت تانسل یک ابسه جور میشه. در این صورت هم دو نظر است که در میجریانی که ما ابسه را شق میکنیم پشت تانسل که ابسه جور شده با اینکه به نام پریتانسل ابسه میگه، در مو جریان تانسل هم برداشته شد و کشیده شد. و یک تعداد نظریات تو هست که نه، ما پریتانسل ابسه را شق کنیم، تخلیه کنیم، تداوی کنیم، بعد از دو سه ماه باز این تانسل هم برداشته شد. و یک تعداد علتهای دیگه هم هست که بخوایم که وقت
فقط یک چند سی ثانیه دیگه وقت داره میشه
دیگه. بر علاوه از این مثلا در تانسل اگر اجسام اجنبی غرض شود در این صورت هم میشه تانسل ورداره. میاد تانسل اگر بر علاوه اجسام اجنبی سنگ تولید شود اونجا هم یک اندش که شنش هسته که ما تانسلا را میشه وردانیم. و علتهای دیگه هم هسته که باز انشالله اگر ضرورت بود بر بقیه برنامه انشالله برتون میگیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی همچنان از رادیو آزادی ادامه داره. حالا ساعت 3 با وقت کابل است. خبرهای افغانستان از نورالله شایان میشنویم.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مشران جرگی افغانستان از حکومت